او دا کډیدر مخه بنجان غواړي ورسته موږ سوال وکړو.
بله بسیار زیاد تشکر از خان محمد از ولایت کندهار. بله شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه مایکروفون شما. برنامه بعدی ما سریال ساعت خبری است که اکرام الله اکرام در استودیو هستند و خبرهای ساعت 4 را به شما تقدیم میکنن. اکرام
سلام من مرسلین سیب کور بودم. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشري په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام او په تخنیک چارو کې را سره عبد الله عبید همکاري کوي. تاسو ته هر کله او خراغلاس توایو په دې هله چې خو وسی او ری چې د افغانستان ولسمشري معنی وای چې له حق ورسته چې ولسمشر د لوړی مراسم تر سره کړي اجرایي ریاست وجود نه لري. نور مطالب هم لرو خو په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ورو چې نه جې حسابي برابر کړي.
سلامونه د هم د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان جمهوری ریاست ډاډ ورکوي چې هغه شمیر طالب بندیان به بیا جګړې ته نه ګرځي چې د افغانستان له زندانونو خوشی کیږي. په کابل ښار کې دوه سیکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوي او د اوکراین چارواکي په پلازمینه کیف کې د مارچ میاشتې تر پایه ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي. بشپړ خبرونه د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشرۍ د لوړې له مراسم وروسته نور اجرایي ریاست وجود نه لري. د خبرې د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی شیبه مخکې په یو خبری کنفرانس کې وکړې خو اجرایي ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې لبلی خو د افغانستان جمهوری ریاست ډاډ ورکوي چې هغه شمیر طالب بندیان به بیا جګړې ته نه ورګرځي چې د افغانستان له زندانونو خوشی کیږي. ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د جمهوری ریاست د فرمان په اساس دا تضمین موجود دی. دای وی د فرمان په اساس هغه کسان چې لبنده خوشی کیږي بیرته به جګړې ته نه ګرځي او طالبان هم له جګړې لاس اخلي. کچېرې موږ مطمئن نشو چې د دغه طالبانیانو له خوشی کیدو وروسته امنیت نه تضمین کیږي هغه کار به نه تر سره کوو. جمهوری ریاست وایي تر اوسه هیڅ طالب بندي نه دی خوشی شوی. لبلی خوا زلمی خلیلزاد ویلی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې چې بیګای صادر کړای تر 15,000 طالب بندیان به د طالبانو د نوملړ په اساس د شنبې له ورځې له بنده خوشی شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سې شنبې په شپه دا فرمان ورکړی چې پکې ویل شوي لومړی به د کاب له 23 د پروان له زندان او توقیف ځایونو د 1500 بندیانو د خوشی کېدو پروسه پیلېږي. طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د 15,000 طالب بندیانو د خلاصون شرط ایښی. په کابل ښار کې دوه سیکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل ټکول شوي. کلیپ او اجمیت سنگ دواړه ورونه دي چې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دې دلیل وهلي چې هند کې د مسلمانانو په وړاندې د هند حکومت لخوا تاوتریخوالی روان دی.
یا دمسه صاحب دکان کې راغلو چې سودا مې ورکو اول دوه نفر و درې نفر څو بیا زاد پورت وکړو څنګه پر څو ټول دکان هم ګډوډ کړو ټول شیان هم ټول د کوست پیسې مې چې نه دی اوره
درې نیم لکه ډېر لکه ساره شوی دا ځکه هغه زه وکړم چې تاسو په انټکټ تاسو موږ مسلمانان باندې ظلم وکړو تاسو باندې ظلم کړو.
خو د کابل امنیه قومندانی چرواکی وایي د سیکانو په وړاندې د تاوتریخوالي ورسته پیښې به تر پلټنې لاندې ونیسي. د سالنګ لوی لار د واوري ورېدو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت رئیس زمیر عمر خیل نن ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړه. نوموړي وویل چې د سالنګ لوی لار چې د هیواد مرکز له شمالي ولایتونو سره نښلوي د واوري ورېدو او سخت توپان له امله تر نامعلومې مودې پورې تړل شوې. د هم بهرنی خبرونه د پاکستان د حکومت یو ویان وایي د دغه هیواد د هوایي ځواک یو الوتکه پلازمینه اسلام آباد ته نږدې نسکوره شوې ده. د حکومت د غویان نن چهارشنبه ریوټرز اژانس ته ویلي موږ په مړوپسي د پلټنی عملیات کوو. سمدلاسه د دغې الوتکې د نوعیت په اړه معلومات نه دی ورکړ شوي. ریپورټونه وایي دغه الوتکه چانتارا ساحې ته نږدې نسکوره شوې ده. د پاکستان چاپ ډان ورځپاڼې په حواله امنیتي ځواکونه او امبولانسونه د پیښې ساحې ته رسیدلي دي. لبلی خو د پاکستان د روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایروس لامله د ناروغانو شمیر نن نسو ته ورسیده. د دغه وزارت یو چارواکي ډاکټر عرفان طاهر د ازادي رادیو مشال څنګه ته د خبر تایید کړ. په عین وخت کې د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاه ویلي له ایران سره پر پوله د قرنټین سلور مرکزونه جوړ شوي. چارواکي وایي 15 نور مرکزونه به هم جوړ شي. لبلی خو د اوکرين چرواکي په پلازمینه کیف کې د مارچ میاشتې تر پای خوانزي او په هندونو نه بندوي. دا اقدام د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کېږي. د کیف خاروال نن پر خپل فیسبوک پاڼه وویل چې د کنسرتونو او کانفرنسونو په سیر د خلکو پر راغونډېدو به هم په دغه خار کې سر له سبا محدودیتونه ولګول شي. سینماګانې او شاپینګ مالونو کې تفریح ځایونه به تړل کیږي. د کیف خاروال وایي عام ترانسپورت په عادي بڼه خپل فعالیت کوي. د امریکا متحده ایالاتونه له ایران غوښتنه وکړه په بشري لحاظ ټول امریکایي وګړي چې په دغه هیواد کې په غلطه توقيف شوي د بشر دوستۍ لمخې خوشې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو اعلامیه کې ویل که کوم امریکایي وګړی مړ شو امریکا به د ایران رژیم په مستقیم ډول مسؤل وګڼي. ښاغلی پامپیو ویلي چې امریکا ځواب به قاطع وي. دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې خبری راپورونه وایي کورونا یا کوید 19 ویروس د ایران په هغو زندانونو کې هم خپور شوی چې امریکایي وګړي پکې ساتل کېږي. دا هم دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ لازادي رادیو نو ری درنو اوریدونکو ناجیا ساپي و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې د کړل ل دې وروسته په خبرونه کې د مطالبه موضوعات لرو. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د ولسمشر د لوړی لمراسم ورسته نور اجرایا ریاست وجود نه لري.
خب دیگر طبعا وقتی که مراسم تالیف برگزار شد دیگر ریاست اجرایا وجود نداره.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وای د افغان حکومت لخوا د طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه د فرمان لور کړی ورسته دواړه لوري باید سم لاسی د قطر په دوحه کې مخامخ خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر مانی ویلي په لومړي ځل به د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب بندیان آزاد شي.
د ولسمشر د فرمان پر اساس به په لومړي پړاو کې 1500 تنه طالب زندانیان د هغوی عمر روغتیایي وضعیت او
د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینه پالو د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د طالب بندیانو د ازادیدو په برخه کې د بشر حقوقو د ناقص ویرشته.
هغه باندې واضح خبره ده چې د اسلامي نظر نه وګوري چې د حقوقي او قوانینو نړیوالو ملي قوانینو له نظر نه.
د افغانستان د بشر حقوقو سازمان رئیس لالګل لال سره مو په دې اړه مرکه کړې. د خبرونه په دوام به نشر کو. په کابل خار کې 2 سکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوې دي. په دې اړه هم ریپورت لرو. دا به هم وره چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په خاني کاندید وای د افغانستان د سولې په هر موافقه کې باید خزي وانډه ولري. نور مطالب هم لرو تر پای سره پات شو. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو روانه خبرونه مو تر 15 بجو ده. زه اکرام الله اکرامی مو د تخنیک په برخه کې را سره عبید الله او عبید همکاری کوي. راځو د خبرونی لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وای د ولسمشر د لوړی لمراسم وروسته نور اجرایا ریاست وجود نه لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې تابن کله ولسمشر لوړه تر سره کړی دا نو اجرایي ریاست نور وجود نه لري که څه هم تر دې دمه اجرایي ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې د ملي والی حکومت د هوکړې لمخې د نوي حکومت د کار تر پایله دوی خپل کار ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو 15 کلونو لپاره د لوړې مراسم د تیري دوشنبه په ورځ باندې تر سره کړل چې ورسره تر څنګ عبدالله هم خپل ځان ولسمشر اعلان کړ او د خپل پلویانو په یو غونډه کې چې په سپیدار مانه کې جوړه شوې و د لوړې مراسم یې تر سره کړل. زموږ غږ ازادي رادیو ناوړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت لخوا د طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه د فرمان لور کړی وروسته دواړه لوري باید سم له سیده قطر په دوحه کې مخامخ خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر مانی ویلي په لومړي ځل په د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب بندیان آزاد شي. د طالب بندیانو د بخښنې او ازادۍ په اړه د ولسمشر په فرمان کې راغلي له هر آزاد شوي زنداني لیکلې ژمنه اخیستل کېږي چې بیا به د جګړې ډګر ته نه ستنېږي. امید زهیر مل په دې اړه راپور لري.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د طالب بندیانو د ازادۍ په اړه د فرمان له صادرولو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد دا کار د سولې په برخه کې لوی ګام بلل دی. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا بندیان به د طالبانو لخوا د ورکل شوي نوملړ پر بنسټ د شنبې ورځې خوشي شي. خلیلزاد زیاتوي د له دواړو لوریو هیله کوي چې سملاسي په دوحه کې خبرو ته کین. خو خغلی خلیلزاد د طالبانو وخت چې په خپل ژمنو ټینګ پاتې شي او د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي څو د بندیانو د ازادۍ بهیر په سماتوګه پاله شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د طالب بندیانو د بخښنی او لبند د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړ. ارګوای د دې کار موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د خبرو پایل دی. د ولسمشر د وایان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ولسمشر د فرمان پر اساس په لومړي پړاو کې 1500 تنه طالب زندانیان د وی عمر روغتیایی وضعیت او د بند مودیت په کتو باندې خوشی کیږي. وی ټول بایومټریکی دی او لیکري ضمانت ورکي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان چې 13 شپه نه وخت لاسلیک شوه څلور ماده لري. په لومړی ماده کې لیکل شوی د دې فرمان تر مخه چې کوم طالب بندیان لبند خوشی کیږي لیکل ژمنه به کوي چې بیرته به د جګړې ډګر ته نستنيږي. او همدا ډول د فرمان تر مخه د بایومټریکی معلوماتو له ثبت وروسته به د طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ پیلېږي. د فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی په لومړي ګام کې بعد پروان لزندان 1500 تنه طالب بندیان خوشی چې لړۍ د کپ په سلر وشتمه یعنی راتلونکي شنبه پیلېږي او هر ورځ به سلطنه بندیان د عمر روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام خوشي کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په دریمه ماده کې لیکل شوی نور 3500 طالب بندیان به د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له پیلېدو وروسته او د مذاکراتو په ترڅ کې خوشي کیږي او به هر دوه اونیو کې به 1500 تنه طالب بندیان خوشي شي په دې شرط چې تاوتریخوالی د پام وړ کم شي. د فرمان پر څلور ماده کې لیکل شوی د ملي امنیت شورا د دې فرمان عملي کولو مسؤلیت لري او نور اړوند ادارې به همکاري کوي. خو طالبانو بیا ویلي دوی امریکایي پلاوی ته د 15000 کسانو نوملړ سپارل چې هیڅ څوک پکې جال نشي کولای. په قطر کې د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلي د بندیانو د سپارلو په اړه یو شرط دا دی چې په یو دخته یا هم زندان کې به یورسته له هغه دوی ته تسلیموي چې دوی پلاوی تصدیق کړي او هماغه زندانیان وي چې دوی نوملړ سپارل دي. خو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د زرو بندیانو د خوشکېدو په اړه هیڅ جزئیات نه دی ورکړي چې په دغو بندیانو کې کوم کسان شامل دي. بلخوا بیا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د زندانیانو د تبادلې په اړه اندېښنه ښایي. د دې کمیسیون مرستیال نعیم نظری
مو به په ورسم کې
دی وايي موږ پر دې باور یو هغه بندیان چې جنگي او بشري جنایتونه یې کړی او همدا ډول هغه بندیان چې د خلکو لخوا پر ادعا وشته په هیڅ صورت باید د ازادي دونکو په نوم لړ کې ځای ونه لري. قربانیان او یا هم د افغانستان خلک باید د هغوی په اړه پریکړه
وکړي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وايي تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې په اړه دوی پښتون او اندېښنو ته ځواب نه دی ورکړی. امید زهیر مل ازادي رادیو کابل.
زموږ غږ ازادي رادیو نوري درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې ولسمشر مانی ویلي په لومړي ځل د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب بندیان آزاد شي. په دې اړه د ولسمشر په فرمان کې راغلي له هر آزاد شوي زنداني لیکلې ژمنه اخیستل کېږي چې بیا به د جګړې ډګر ته نستنېږي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د طالب بندیانو د آزادېدو په برخه کې د بشر حقوقو د نقص ویرشته. د دې سازمان رئیس لالګل لالوایی مهمه و چې په دې اړه د جګړې د قربانیانو له کورنۍ څخه ټول پښتنه شوی وای، خو اوس د زندانیان پرې خودل کیږي باید هغه کورنۍ ته غرامت ورکړل شي چې د جګړې قربانیان دي. امید زهیرمل لالګل لال سره مرکه کړو په پایل کې تری پښتلې چې د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې د بشر حقوقو د نقص اندېښنه څومره جدي ده.
یو د قانون خبره ده او یو حقوقي مسله ده او یو هغه کسان چې هغه په جنگي جرمونو باندې تورن شوی دی. که چېرته هغه کسان چې د 2000 او 2000 نه مخکې یا د 2000 نه مخکې کوم کسان نیول شوي دي، د دې خلکو سره مونږ کار کړی دی. په هماغه وخت کې چې کله نیول کېده مونږ د دې لپاره اواز پورته کړی دی او په هم په ائتلافي قواوو باندې مونږ غږ کړی دی، هم په دولت باندې چې په دې نوم باندې خلک منیسي چې ته پلانې یو مختلف نمونه پېکې خلکې یا سیاسي انتقام واخلي. یو هغه خلک دي چې هغې حقوق العبدی داو باندې تور شوی او یا دولت اکلا چانس ورکی چې که په دې خلکو باندې څوک حقوق العبدی داوی لري نو هغې باندې واضح خبره ده که د اسلامي نظر نه وګوري، که د حقوقي او قوانینو نړیوالو ملي قوانینو له نظر نه وګوري، هغه د هیچا صلاحیت نه دی چې هغه خلک پرېښودل شي. او که چېرته یو څوک په جنګي جرمونو باندې تور شوی یا هم دولت په دې اړوند باندې باید دقیق فکر وکړي.
اوس کوم ټوکو ته اړ یقلا پام وشي چې لږ تر لږه که د سولې په خاطر باندې هم هغه کسان چې تر ډیره د بشر حقوقو په نقص باندې تورن دي خلاصيږي، چې لږ تر لږه د بشري حقوقو د نقص مسایل پکې تر ډیره مطرح نشي.
ډیره مهمه پوښتنه ده. هر یو سوله چې راځي د عدالت تضمین لپاره راځي، که په هر سوله کې عدالت ته پام ونه شي، پاملرنه ونه شي، زه فکر نه کوم چې هغه سوله دې پایدار سوله وسی. هغه د یو ظلم نه بل ظلم تولیدیږي. نو په دې خاطر باندې د سوله پر اتلو کې د عدالت مسله چې ده تر ټولو حتمی خبره ده. باید د جنگ سکیل خواوي په دې باندې ثاني اوسېږي، په خپل باندې د اواز پورته کې که واقعا دوی یو پایدار صلح غواړي او دوی په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی پیدا کوي.
یو غټ بحث همدا دی لال صاحب، چې د جګړې قربانیانو کورنۍ سره هم باید د قناعت په برخه کې یو شمېر بحثونه شوی وای. اوس د دې لپاره حد اقل چې دغه کورنیو د جګړې د قربانیانو د کورنیو هغه قناعت لږ تر لږه حاصل شي، حکومت څه وکړي؟
په کار دا و چې په دې اړوند باندې د قربانیانو نه ټول پوښتنه شوې وي او زه فکر کوم چې ډېرې قربانیان په دې نظر باندې دي که موږ قربانۍ هم ورکړي دي، موږ مالی او فزیکي ځاني خساره مند شوي هم یو، خو ډېرې د خپلې نه چې موږ اوریدل کېږي هغه وایي چې موږ د یو ملي پروسې لپاره د صلح لپاره چې ولس ډېر تږی دی او ارمانجن دی، هغه وایي چې موږ دا د خپلو هم مالي او هم ځاني دغه نه اختارات نه تیریدونکي او تیریدلو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ آزادي رادیو ناورې په کابل ښار کې دوه سکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوي دي. کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ چې دواړه ورونه دي، دوی آزادي رادیو ته وویل چې دوی په دې دلیل وهل شوي چې په هند کې د مسلمانانو په وړاندې د هند حکومت لخوا تاوتریخوالی روان دی. په همدې حال کې د کابل امنیه قومندانۍ بیا وایي چې د سکانو په وړاندې د تاوتریخوالی وروستۍ پیښې په تړاو باندې پلټنې روانې دي. دا موضوع ډیوا نادر تعقیب کړی ده. ډیوا جان راسره همدا اوس په سټډیو کې ده، مهرباني وکړئ ډیوا.
کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ تیر ورځ د سه شنبه په ورځ د مازدیګر 4 بجې په دوکان کې د نامعلومو کسانو لخوا وهل شول. کلدیپ او اجمیت دواړه ورونه دي. د دوی دواړو په وینا نامعلومو کسانو په دې دلیل وهلي چې هند کې د هندوستان حکومت لخوا له مسلمانانو سره تاوتریخوالی روان دی. په ولسي جرګه کې د سکانو استازی نریندرا سنگ خالصا کابل ښار کې د سکانو د دې وضعیت په تړاو اندېښمن دی. د کب میاشتې په لومړیو کې هم د کابل ښار کارته پروان سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پردیکا په نوم یوه هنده ووژله او د کور شته شتمنۍ او سره زر یې هم له ځان سره یوړل. کلدیپ او اجمیت 4 شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له هیچ چا سره شخصي دښمني نه لري او هیله مند دي چې حکومت پر دوی برید کوونکي ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري.
دوکان کې راغلو، زه سودا مې ورکوو، اول دوه نفر و درې نفر بیا زاد پورت وکړ څنګه پاسو ټول دکان هم ګډوډ کړ ټول ځان نه ټول د کوس پیسې مې کې چې نه دی وره یا خبر نه کو دوم څه خبره وکړ چې صرف دې خاط سوال تاسو هندستان کې دسه ګره مونږ تاسو دلته نه پریږه
زش پاکستان یو ځای شو مرورې مو ټکول ما پټ دکان ګډوډي وکړ بس درېنیم لکه ډېر لکه خساره شوی دا ځکه هغه وځو چې تاسو په انټکټاس موږ مسلمانانو باندې ظلم تاسو
د کابل امنیه قمندانې ویان بیا د دې پیښې د سیړلو خبر ورکوي. فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ باندې حمله کوونکي په ګوته کړی دي. دا موضوع د پولیسو د سیړنې لاندې ده. کس تثبیت شوی او ډیر ژر به د قانون منګولو ته وسپارل شي. په هندوستان کې د طبیعت د وروستي قانون تر تصویب وروسته هند کې د مسلمانانو او حکومت ترمنځ سخت اختلافات او تاوتریخوالی د دې لامل شوی چې افغانستان کې هم غبرګونونه راوپاروي. دوه ورځې وړاندې په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ثبات او همپالنې ټیم غړی غازی نواز تڼي هم په دې تړاو خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې هندوستان کې د هند حکومت لخوا په مسلمانانو زور زیاتی د افغانستان سره ښکاره دښمني ده. بل اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه ډیو جانې درنو اوریدونکو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی دا روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت هم تعقیبولی شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام ورزو کندهار ته د کندهار اوسیدونکو وای قاچاقي لاري او له پاکستان سره پرانستې سرحد په دغه ولایت کې د کورونا ناروغي د خپرېدو ویر زیاته کړي. خلک وای چې روغتیي مسؤلین دي د کورونا وایرس د مخنیوي او کنټرول لپاره د سپین بولدک او چمن ترمنځ سرحد کې د راتلونکو مسافرو د څار لپاره جدي ګامونه واخلي. صادق ریختینه لکندهار په دې اړه راپور لري.
په هرات او سمنګان ولایتونو کې د کورونا وایرس تر وو مثبت پیښو وروسته کندهار ته قاچاقي لارو او له پاکستان سره پرانیست سرحد په دغه ولایت کې د کورونا ناروغي د خبرېدو په برخه کې د خلکو ویره زیاته کړې. پر ډیورین کرښه د سپین بولدک لارې هر ورځ 15,000 کسان په غیر قانوني توګه تګ راتګ کوي. دغه راز له هرات، فراه او نیمروز ولایتونو څخه هم هر ورځ په سلګونه کسان دغه ولایت سفر کوي چې دې چارې د کورونا وایرس د خبرېدو ګواښ زیات کړي. د ایمال اولادی په نمونه د کندهار دوتنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي مسولین دي د کورونا وایرس د مخنیوي او کنټرول لپاره د سپین بولدک او چمن ترمنځ سرحد کې د راتلونکو مسافرو د سار لپاره جدي ګامونه واخلي.
دغه د کورونا وایرس چې پاکستان کې تشخیص شوی دی نو اوس د پاکستان لارې لکیږي. موږ ډیر خوشین یو د روغتیا وزارت څخه دا هیله لرو چې نو دا څه کنټرول کې او پر خپل روغتیایي ټیم باندې ډیر فشار واچي چې ټوله ته کنټرول کړي. خدای نه خواسته د کندهار خلک یا په عموما د ټول افغانستان خلک پښتانه شي
چې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې ثبت شوی دي. نو موږ د دولتي چارواکو څخه دا غواړو چې دوی هلته یو لیبراتوري ته جوړ کړي او دا خلک تشخیص کړي. خدای نه کړه کړه دا وایرس کندهار ته انتقال شي نو ډېرې بد پایلې به ولري، ځکه چې موږ د پښو لوېدلې خلک یو او بیا د دې وایرس تشخیص کول په کندهار کې بیا په افغانستان کې ګران کار دی.
بل خو د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری هم کندهار ته قاچاقي لاري او لګاونډي هیواد پاکستان سره پر ډیورین کرښه د ناقانونه تګ راتګ په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دغه چارې د کورونا وایرس ترڅنګ د نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ګواښ زیات کړي.
غیر قانوني کسان چې د پاکستان هیواد څخه افغانستان ته راوړي تقریبا ورځنی شمیر یې 10,000 to 15,000 کسانو پرې دي. موږ په دې اړه اندېښنه لرو او دا موضوع د بولدک د کمیساری سره او همدارنګه د کابل مرکزی ادارې سره شریکه کړې ده، خپل د عامه روغتیا وزارت سره شریکه شوې ده. په دې اړه غواړو چې دولتونو تر مابین یو تفاهم راشي څنګه وکولای شو داسې غیر قانوني کسان مخنیوي.
د کندهار د امیر اختیار رئیس زیاتوي چې تر اوسه په کندهار کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده سبسوي، خو دغه وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر نیول سوي.
1500 تنه روغتیايي کارکونکو معمولا روزلي د کورونا وایرس د مشکلاتو په اړه د ستونزو په اړه د تشخیص په اړه دا کسان وظیفه لري چې په ولسوالیو کې عامه پوهاوی کلینیک په کلینیک او خصوصا د واکسین کسان چې هلته ځي په لرې سیمو کې دین دوستانو سره مخ کیږي، هغه حتی په مساجدو په ځینو مسایلو کې دا هم پلان لرو چې وکولای شو داسې دا خپل پیغامونه نشر کړو. د ولایت مقام خپل د جناب والی صاحب ترابري لاندې یو کمیټه ایجاد کوي استراري چې هغه باجلو پیښته خصوصا د کورونا وایرس په اړه د ټولو اړوند پیښته لاسرسي ولري. موږ الحمدلله تر اوسه پر په کندهار ولایت کې هیڅ مثبت پیښه د کورونا نه لرو.
په افغانستان کې تر اوسه د کورونا و مثبت پیښه سبسوي چې 15 په هرات او 2 په سمنګان ولایت کې دي.
زمونږ غلا زدي رادیو نوري و موردل چې د کندهار اوسیدونکو له پاکستان سره پرانست سرحد په دغه ولایت کې د کورونا ناروغي د خبرېدو په اړه باندې ویره زیاته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخبر زیاتې دي. ایران هم هغه هیواد دی چې له چین راورسته پکې دغه وایرس په چټکۍ باندې پرمختګ کوي. ایران هم له افغانستان سره سرحدي پوله لري. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له تهران غوښتنه کړې ده چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول زندانیان د لنډ وخت لپاره خوشې کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویلي چې په دې هیواد کې په دې وایرس تر 290 زیات کسان مړه شوي. د وزارت په حواله په دې ناروغي تر 80,000 ډیر کسان هم اخته شوي دي. خو د خبري اژانسونو په حواله په ایران کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو ارقام تر دې هم زیات دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان د کورونا یا کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له تهرانه د ټولو بندیانو د موقتی خوشې کېدو غوښتنه وکړه. شغلی رحمان پرون سیشنبه د سویس په جنیوا ښار کې خبرلانو ته وویل په ایران کې دوه طبیعت لرونکي یا هم بهرني وګړي د کورونا وایرس له واقعي خطر سره مخامخ دي، ځکه دوی پر خپل حالات ډیر اندېښمن دي. د ایران د قضایه قوې رئیس ابراهیم رئیسی د دوشنبه پر ورځ ویلي و چې ایران د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول شاوخوا او 1000 بندیان خوشې کړي دي. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې تر چین او ایټالیا وروسته کورونا وژونکي وایرس سخت ځپلی دی. دغه وایرس اول په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او بیا نوري نړۍ ته خپور سو. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور پرون سیشن به په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې وویل
مجموع جانباختگان
د کووید 19 یا کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 291 ته رسیدلی. دغه کسان د 80,240 کسانو له ډلې دي چې دا ناروغي پکې تشخیص شوی وه. 2,011 کسان چې روغ شوي وو له روغتون څخه رخصت شوي دي. دا ارقام په داسې کې خبرېږي چې د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په حواله بېلابېلو رسنیو په 13 ولایتونو کې په کورونا وایرس د مړو شمیر لږ تر لږه 920 تنه شوبلی دی. د ایران د روغتیا وزارت ویاندوی چې په ایران کې په کورونا د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی او پراتلونکو ورځو کې به دا شمیر نور هم زیات سي. د ایران ایرنا خبری اژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې د روغتیا وزارت چارواکو د روغتیا محلي مسؤلان په کورونا وایرس د مړو کسانو د شمیر له اعلانه منع کړي دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ پوخانی کاندیدا وایي د افغانستان د سولې په هره موافقه کې باید خزي ونډه ولري. هیلری کلینټن ویلي د سولې حق موافقه دوام نشي کولای چې د افغاني ټولنې نیمایي قشر یعنی خزي پکې ونډه ونه لري. خو د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی تیر یک شنبه ډاډ ورکړی و چې د افغان ښځو له سلامه شروع پرته به د سولې کومه پریکړه نه کیږي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح یو بل راپور ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو یوې مخکښې سیاستوالې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه وبلله. هیلری کلینټن چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او د ولسمشری په تیرو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښه کاندیدا وه د خبرې پرون سه شنبه وکړې. میرمن کلینټن چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه رابلل سوې جلسې ته خبرې کولې زیاته کړه.
Women must be included and women's rights.
په افغانستان کې د سولې په هر موافقه کې باید شیزي داخلي وي او د هغوی حقونو ته دی درناوی وسی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اقتصادي ودی او د هرې موافقې د دوام لپاره شیزي مهمه دي. که شیزي څنډې ته سي د پایدار سولې لیدلوري به له منځه ولاړ سي. که ټولنه سره وویشل سوه او شیزي حاشیې ته ولاړ سي ډېر احتمال لري چې تروریستان ځان ته پناه ځای پیدا کړي. میرمن کلینټن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د بریا په اړه هم شک څرګند کړ. د هغې په خبره کلی چې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې وي د پایدار سولې راوستل ستونزمن کیږي. میرمن کلینټن د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 لسلیک شوې موافقې ته په اشاره وویل
It is difficult
دا به ګرانې وي که د یوه هیواد حکومت چې تمه لري پیاوړی وي او دوام پیدا کړي له موافقې څنډې ته پرېږدي او یو موافقه وکړي. که د یوه هیواد نیمایي وګړي یعنې ښځې څنډې ته پرېږدي، د یوې موافقې ساتل ستونزمن کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځو ځینو فعالانو هم شکایت کړی و چې د سولې په پروسه کې د دوی اندېښنې له پامه غورځول سوي دي. بلخوا د افغانستان لومړۍ میرمنې ډاډ ورکړې چې د افغان ښځو له سلا مشورو پرته به د سولې کومه پرېکړه نه کیږي. رولا غني د مارچ پر اتمه د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي و چې د ښځو له ګډون پرته به د سولې په اړه د تړلو دروازو تر شا کومه پرېکړه ونه سي.
درنو اوریدونکو، په کابل کې د مازیګر سلور بجی او دیرش دقیقې شوې. ناجیه صفی یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشرۍ د لوړې له مراسمو وروسته نور اجرایي ریاست وجود نه لري. د افغانستان جمهوری ریاست هم دارنګ ډاډ ورکوي هغه شمیر طالب بندیان به بیا جګړې ته نه ګرځي کوم چې د افغانستان له زندانونو خوشی کیږي. د سالنګ لوی لار د واوري ورېدو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د پاکستان د حکومت یو ویان وایي د دغه هیواد د هوایي ځواک یوه الوتکه پلازمینې اسلام آباد ته نږدې نسکوره شوې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت بیا وایي په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله د ناروغانو شمیر 900 ته رسیدلی. د اوکراین چارواکي په پلازمینه کیف کې د مارچ میاشتې تر پایه ښوونځي او پوهنتونونه بندوي. دا اقدام د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتنه وکړه په بشري لحاظ ټول امریکایي وګړي چې په دغه هیواد کې په غلطه توقیف شوي د بشر دوستۍ له مخې خوشي کړي. او د روسیې پارلمان ولسی جرګې یا دوما د یوې لایحې دریمه وروستۍ کتنه چې په اساسي قانون کې تعدیلات هم پکې شامل دي تصویب کړه.
د سپورت ورځنې هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هندوستان کې د ایرلند په وړاندې د دریو شلوریزه سیالیو له ترسره کولو وروسته نن هیواد ته رسنه شي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې لوبډله به نن مازیګر 15 بجې هیواد ته راورسیږي چې په ویاړې په کرکټ بورډ کې هم مراسم نیول شوي دي. ملي لوبډلې په هندوستان کې د ایرلند په وړاندې د درې شلوریزه سیالیو لړۍ دوه د یو په وړاندې وګټله او د دې سیالیو جامې په خپل نوم کړ. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه سیالۍ ځنډول شوې. د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل شوې و چې افغان لوبډله د بنگلاديش او عمان په وړاندې سیالۍ وکړي، خو د کورونا وایرس د خپرېدو له امله دا سیالۍ د فوټبال د نړیوال فدراسیون او د غشان د آسیا د فوټبال د کنفدراسیون له لوري ځنډول شوې. د فوټبال فدراسیون مرستیال ویان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د فوټبال د نړیوال جام او د غشان د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د تګ په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوې و چې دا سیالۍ د روان کال د مارچ د میاشتې په 26مه او 31مه نیټه ترسره شي. او د دې نور اخوا په افغانستان کې هم د دغه وایرس تخپرېدو لویری زیات شمیري سیالي لغوه یا هم ځنډول شوی. هرات هغه ولایت دی چې د فوټبال د تنکۍ ځوانانو د فوټبال سیالي پکې تر نامعلومي مودې ځنډول شوی دی. درنو اوریدونکو، ورزشی خبرونه مهم واوریدل. په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 3 دیرش دقیقې دی. لدې وروسته دوه ونیس پروګرامونه اساسي او بشري حقوقونه او د غشان ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو. دا به هم را سره اوري. تر بیا د الله پامان.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو، سلام نوم یو منی. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه توګه گیږي.
لمړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقوقو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د ده د جرم د نفي په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهوي. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بیګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجني علیه شهادت وورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بی ګناه بی مورده په زندان کې ونه وړي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسو مدارک لرو چې هغه عناصر دي دی چې هغه اسباب د جرم په واقعي کې لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غونې چې هغه ټوپک و غیره وسایلی دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفي له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه، د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوی سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجربه په اساس باندې کوی سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمیرې په کمې شمیرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ورکې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون؟ بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده چا سره روانو چا سره په موټر سکیل و چا سره په موټر و چی شو. نو دغه د کشفی ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای شي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سنبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد و نه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې دراز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد ورکوي، شهادت ورکوي، دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، که داسې د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلېدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچرې مثال د یوې پېښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعا دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یوارې شهادت ورکوي. بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي، بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي، نه حاضرېږي د شهادت ته، نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسول او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې له طرفه، چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې، بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د پسرلنۍ لوبو په تاریخ خبر یاست؟
د دې لوبو تاریخ اصلا د بشر د پیدایښت سره تړلې ده. خو دلته په افغانستان کې موږ تاریخونه کې چې اریایي مخینه لري، د یو پاچا په وخت کې به ځوانانو بیل بیل لوبې کولې، پیغلو اترونه به کوله.
ہر پان خمار دا ہر گلاب مشرب شو
لبخوا زمان اسخه بیا تر ووس کومی لوب دود دی
بودی پارم بازی و تشلا بازی بم کولا او چارماغ بازی هم و از چارماز بم چول او بل دی اکثر دی جنو پو منز که سکی داغ چندری ورتوی لی قسم تیگ بم جوڑه ولی و نره یغم و چول خطون کش کول
وار کرار نرگیس را یه جام وار کر هر گل بطی یه یا بسو هر پان خمار ده
پاپ سرلی که بیلا بیلی لوبی چار زخت لری
هغه خستګي چې دوی به په ټول کال کې په ژمي کې په کورونه کې و طبیعت څخه د خوند اخیستلو دپاره د غرو په لمنو دښتو کې به د خپل ساتیري او خپل پام غلطه
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې د پسرلنۍ لوبو تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت درته روښانه کوو او د پسرلنۍ لوبو په اړه د خلکو خبرې هم اورو. دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له آزادی رادیو سره وسی.
هر پان خمار ده هر گلاب مشرب شو تا دمست پسر ده
پری دی چې دا تورې ورېځې وژړي، پری دی چې خزان تیر شي بهار جوړ شي، پری دی د نرګس سترګې خمارې شي، پری دی په چمن کې لالزار جوړ شي. پسرلی د خوښیو، خوشبویو، ښکلاو، د مرغانو د شور، د ویالو د بهیدلو، د چمنونو د شنه کیدلو، د غرونو د سمسوریدلو او د نری باران او ملایمو وږمو موسم دی. پسرلی هغه وخت دی چې هره خوا د طبیعت ښکلا او ځلا لیدل کیږي. لوړ چینارونه، د اوبو ډک خوړونه، پاسمان کې له نری وریځې څخه راوتلی زرغون لمر، هغه څه دی چې د هر انسان په زړه کې د راتلونکي ژوند لپاره بې شمېره هیلې او امیدونه غوړوي. د پسرلي له ګڼو ښېګڼو سره یوه دا ده چې خلک له خپلو کورونو څخه راوځي او په بېلابېلو پسرلنیو لوبو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تیروي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه وپوښتلي چې د پسرلنیو لوبو تاریخ چیرې رسیږي. نوموړی په پیل کې یو شمېر پسرلنۍ لوبې هم یادوي.
کراسو په افغانستان کې یو ډول لوبې د خوسي په نامه کېږي، بل ډول لوبې جټي ورته وایي. جټي داسې دي چې هلته کاڼې او ډبرې دروي، څو کتاره او د کتارونه بیا د لیرې څخه په دې ولي او خپل ښکار او خپل دغه پر دې باندې، البته په پسته مځکه کښې چې باران سوی وي. بل غېږه ده، کله چې باران وسي د پسرلي کې مځکه پسته سي، په دا پسته مځکه کې بیا ځوانان ځي یو د بل غېږ بازي یا کشتګیري یا دغه کوي. بل هم دورا ده، دورا پټو یا څادر تاوی او یو بل پوی او گردی خط کاجی دا لوبه کی او بل لوبه هم د زغاستی سیالی دی او بل هم د بیل لوبه، د بیل لوبه یا د بیلچی لوبه چې هغه د خانان بیلچی باندې یو ډول ساتیری کی. د دې لوبه تاریخ اصلا د بشر د پیدایښت سره تړلې ده. تاریخونه کی چې اریایي مخینه لري، د یما پچا په وخت کې به ځوانانو بیل بیل لوبه کوله، پیغلو اترونه به کوله. یو خداسې چې پدې کې روحي سکون وو، بل دغه د طبیعت کم ښکلا چې وه، دغه طبیعت د ښکلا څخه خوند اخیستل وه او خپل وخت په خوښۍ باندې تیرول وه د دوستانو سره.
په پخوا وختونو کې هغه پسرلنۍ لوبې د خلکو په منځ کې دود وې چې د وسایلو جوړول به د دوی د خپل فکر او شعور زیږنده وه. د بېلګې په توګه بېډۍ یادولی شو. بېډۍ د مال په پښه کې هغه هډوکی دی چې د لوبو ښایسته وسیله ورنه جوړیږي. د بغلان اوسیدونکی عبدالکریم عظیمی له بېډۍ سره ځینې نورې هغه لوبې هم یادوي چې له پلار نیکه څخه په میراث ورته پاتې دي.
ګودې پارم بازی وه، تشله بازی به هم کوله، او چارماغ بازی هم وه، چارماز به هم اچول، او بل د اکثره د نجونو په منځ کې سکې دغه چندرې ورته ویلې، یو قسم تیږې به جوړولې او نری یغه به اچولې، خطونه کش کول، بالاخره چندرې به وې، او توبرانډۍ ورته ویلې. یو قسم لوبه وه چې شکل د کرکټ ده. اوس په کرکټ کې او وکټ یې ویلې، په توپ باندې هلته به کس ویشته، دښتو ته به هم تلو. خو اوس د تلیفونو د ټکنالوژي سره لوبه تغیر کړی ده. حتی ماشومان او کلن اته کلن هم تلیفون استفاده کوي، گیم وی په تلیفونو کې. خو تشله بازی، چهارمغز بازی او سره ګودیا پرم بازی اوس هم رواج شته. قطه بازی به کوله، یو قسم بل مونږ بیډۍ ورته ویلې، مال په غوښه کې یو هډوکی ده. بعضې مثلا دشتو بس وتل چمن کې به کېناستل، پنځه شپږ قسمې ګیرې بیډۍ به کولې، یا مثلا سترنج تختې به هم راوړلې. کله بس دوی لوبې کولې، مونږ ورسره ناست وو، مالات کول، مثلا چای راوړه، ډوډۍ راوړه، دا راوړه، اوبه راوړه، دا هم ورسره کول. بل آخر دوی سترنج لوبې نه لذت اخیسته، دوی به سترنج کول، کرامبول ډېر عام وو.
په کونړ کې بیا بل ډول پسرلنۍ لوبې کېدلې، هغه داسې چې څو تنه به سره یو ځای شول، په دوو ډلو به وویشل شول. د شپې په تیاره کې به یې د سپوږمۍ رڼا ته پټ شوي شیان پیدا کول. نورې خبرې د یادې سیمې له اوسیدونکي جمال الدین څخه اورو.
دا پټ پهونه به هم ډېر کوو، او شغلات یې به وتی دیوالونو به کرکې ایستلې، او اته لس کسان به مرګړي شول. شغلات یې به ایستل، دا کرکې به په دیوالونو ایستلې، یو چپاړو نه لاندې، د یو ځایونو نه لاندې پټ پټ ځو نقطو کې به ځوانه دا خطونه ایستل. دغه پنځو کسانو بیا چې باغې به ټیم پوره شو، دې نور پنځو ته به ویلې چې موږ کار خلاص شو، دوی به پسې بیا ګرځېدل، هغه به بیا پیدا کول، نو هغه شغلاتې بیا ول ورانول بیا کنه. دا لوبه به ډېره کېدله، او بله پټ پهونه به کېده. پنځلسمې دا سپومۍ چې به ولاړه، نو د شپې به دا پټ پهونه ډېر کېده. یو کس به پټېده، او دغه نور به پسې ګرځېدل. بله دا پټه دانه به وته ویله چې یو کس به دغه شو، دا کېناست، یو چې به په دې یو ځای کې به ول پټاو کنه. څو به پسې ګرځېدل، هغه به ول هغه دانه راایستله. اینه شکل ځوانه لکه د پټ پهونه یا د شغلاتی کنه، کانه یو څه بلا به مثال د خبرې. دا انسان به بیا داسې کېناست، په کې به وغځولي، بل کس به دانه وته دغه کوله، دا پټوله څادر کې به وته یو ځای کې وتړو، دا داسې واچو چې څوک پی پینې شي، هغه به وته څادر کې شي دغه، چې بیا به رسوا شو، بیا به هغه کېناست، بیا به هغه کې پټوله.
بس کشی غلو بده چهار وقت په تیره بیا د پسرلی په موسم کې په شمالي ولایتو کې زیات کیږي. اسونه ورته په ډیره لوړه بیا اخیستل کیږي. د لوبې په ورځ له ډیرو لرو ځایونو څخه نندارچیان ورته راځي، او لوبه د ګڼو ګډون کوونکو په مخ کې پیلېږي. د غور اوسیدونکی رستم وایي چې د خپله په دوو پسرلنیو لوبو کې ګډون کړی دی.
د موږ په ولایت کې دوه لوبې چې ډېرې مشهورې دي، د پسرلي کې وي، یوه دوره بازي ورته وایي چې د ځوانان لوبې کوي، او یوه بزکشي. بزکشي چې ده د سات ولایت، او هغه د ولسوالۍ نه ډېرې لرې لرې ځایونه خلک ورته راځي. خوسا یا وزه یو سرلی چې حلالي وي، هغه هم خط ورته چی وي، نو بیا هغه کې خو ډېر خلک وي، ډېر مشهور آسان، چغل ته ډیر قیمت ده. ته دغه بوسکشی د پوره خلک زیده فاریاب او د مزار آسان ویلی، په ډیر غټ قیمت باندې آسان خریداری کی. نو بیالته یو نوم ده د چي پلاني اوس بس میدان وګټو، دا یو ډیر غټ نوم دی، په دې نومه باندې خلک ډیر غټ پیسې مصرفوي. نو دغه د حمل په حواله چې نوروز جشن ده، شروع ته 1500 د حمل د دوام لري. دوره بازی چې ده، ځوانان په ټولو کلی کې د منطقې چشنی وی، دوه درې کلی سره یو ځای کی، او هغه بازی په هر کلی کې ده. نری پټو داس دا تاوی وی ډیر کلک، یو ډیر غټ خط کش کی وی، داس خط جوړی وی غرت. بیا په دې کې ځوانان یو ګروپ د ننه وی لوړ وی، او یو ګروپ د برونه په دوه پټوګان یو په چادر وی یو بل سره. نو کله چې دای ور په کدا یم له په کټ په خای وی کې چیر وچا د خط نه برون خلک ولګدل، خو بس دا سو دی د بل ګروپ نه وځي.
زین نورې کلیوالې پسرلنی لوبه همشته، په دې اکله ملک جنت ګل څخاورو چې د خپل کومه پسرلنی لوبه لپخوا څخه بیا تر وسه خوخه ده.
یاره خپل می دا خوسی کول ډیر خوخیږي، د شاور میدان چې هغه کې تیګی نه، چې هغه جای پوستي کلک نه. څلور کسان می دوی خوخیږي، دوه بلې خو کښلی لسی وی خوخیږي، لس بلې خو همدغه سره مل په مل کې، چې څونه کسانی دوه جای کېږي، نیم یو خوخیږي، نیم بلې خوخیږي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو غوښوري د لر 1300 وختم کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانا www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
ځه هم په پسرلی کې ځان ته بیل پسرلنی لوبې لري. پښنوز مکو او حس کوچنارونو کې ټاله چوي، چندري کوي، په ګاټو سره خپل وخت خوښ تیروي، او دې ته ورته نورې لوبې د ځان لپاره برابروي. د کابل اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې په پسرلی کې به ځوانو نجونو بیا په کور کې ټاله چوه، لکوره بهر لوبه به د سبو کول وو
پسرلای به وینجن وکي به چې پیغلی په کور کې غوب یا په بلخانه کې یا د کلا په دروازه کې پړای به پیدا ک بابا به چې جمعه تلار دتی به دې کې ټال واچو دینجن وکي بیا به په دغه کې ټال خولې د سلی په شپو کې بیا به باندې وته د موږ په وطن کې یو زنکی ورته وي یو درممی شورت وي بیا ټال لړل انجن وکي لاړل دا درممی ش به راول تل سو یو لس بجو بیا به دې په راکای په سالای دا مزه کول غرته به خطو له سهار دوه ورځې مکتب تلارم بیا به څو غره ته خیزې ورته وایي یو رقم دې پسل دي پالک ګندنه نه شي پسې رسېدی خیزې ورته وایي بیا به ما په چاکو له غره کې دي په چاکو مرا پرې کولې چا به لږ راوړې چا به یوه کیلو چا دوه کیلو چا درې کیلو به مغره واخیستلې وړکۍ وړکۍ نجونو کې به اته لاس بسر یو جاسې چارخانه به یې جوړه کړه په یوه سوپه باندې به یې خطونه کټ کړه چیندرۍ به یې کولې په هغه ولاکه زه پوهېږم دوی به لتا بایلو دغه داسې کړل هغه داسې کړل په پښو به یې ویلې دغو به بیا غمه سي وه
ماشومان هم په پسرلي کې ډېر خوښ وي دوی بیا بیل دنیا لري نو زکه لوبي هم له لویانو سره توپیر لري د کابل په خار کې مول له یو ولس کلن ماشوم عبدالرحمن سره مرکه کړي ورته وکشي اوس پسرلی د کنه ټول جای نشنه دي درته وایي چې په پسرلی کې کوم لوبه ډیره خوښيږي
پسرلی کې کرکټ
کرکټ کوي
او
ملګری لري
او
کوم ځکه کرکټ کوي
پاس نظر کې
شنه زور کې ښه د کرکټ لپاره خو توپی هغه نور لرګي دا شین لري
نه مونږه تیګو درو او کرکټ شې نور په بیټ کې
غیر له کرکټ نه نور څه کوي بیرون
یو بل پټي کې یا بغل له ټول په پټي کې بیا سي یو پیدا کول بیا به سي نور پیدا کړو بیا ول څوک پیدا کړی بیا ما غا سترګې پټي
د څه باندې چې درس وختم ټول لوب ته ورکی بیرون
نه درس وخت بیل یو هغه وخت بیل
درس مو سره وای
او ډیر مخ خوږی پسل
ولې دی خوږی
زه کټول جام شنه یو او په پي کې پټي شنه یو ونه شنه او بل مې وینس
او بل
کارغان چغی و هی
شا دی کارغان چغی دی خوخیگی؟
او
نور دی کم مرغان دی خوخیگی؟
دی کارغا و دی باز
درنو دوستانو په دې هیله چې ټول ژوند مو د پسرلی په څیر ښکلی او زرغون وي ژوند په شی بوکی خبرونه پای ته رسو تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
Some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tiny bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater.
Thank you.
بچا سکروٹی مڑے شوی اسیو تناستے اما بھائی سکروٹی مڑے شوی اسیرو تائے مشپا ورا سے جانا پخو مڑے ہم پراستے لدر کب مائے بائے پخو مڑے ہم پراستے سانت بداسی اللہ تعالی زکرم یار کچھ سب جانتا تو رائے او بلا کمائے بائے دیار کچھ سب جانتا تو رائے کچھا ویل وچی جانان رائے